as
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پوځ میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوي. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پوځ تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پان دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجه په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر ادعا کړي چې دغه بریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسېده. د یرغملی آزاد شوی خزی 23 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دي. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډله سره یرغملی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شوی یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوی فلسطینی بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یکشنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریج سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه بریج پر غزه د اسرائیل د بریج لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 1000 فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. پاکستان هغه سلګونه افغان کډوال له زندانونو آزاد کړي چې همدا میاشتې نیولې وو.
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورونو نوړیو یا د لارو کوڅو نوړیو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن لوړه کوي. هغه خپل څرګندونو کې ویلي پر طالبانو به مرستې باندې کړي، خو کارپوهان سوي
چیرې ترامپ یا د ترامپ اداره طالبان نو په حکومت باندې فشار راوړي. طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، غربي ضد ادرسو ته لاړ شي.
لندن کې د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غونډه شوې.
کزمون کرکټ ټیم دی، کزمون فوټبال دی، کزمون اتلان په اولمپیک کې دی. د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. وړاندې به واوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن دوشنبه لوړ کوي او د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه رسمي دنده پیلوي. وړاندې د موضوع ته راځو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت وای نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفي الله ستانی زی.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 302 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 300 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب چوي افغان کډوال څنګه نیول شوی وو ویل،
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورونو نوړیو یا د لارو کوڅو نوړیو، خو چې هلته کم د دوی خپل خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې و، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې نو دغه نه پسې صداسي کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومنټډ ول، خو هغوی پیسې نه ورکړلې، د هغه نه پسې هغه ریپورټ کړل. نو د هغوی تعداد چې کم ول، هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ریپورټ کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښولې وه چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان یې هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سرې نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویرې او اندېښنو ډک و، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولي دي. د سازمان په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې نیول شوي کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړي، خو پاکستاني چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 1 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې پورز په کراچۍ کې نیول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان هغه سلګونه افغانان بیرته خوشي کړي چې تازه همدا میاشتې نیولي وو. بلورته په همدې پاکستان او ایران کې افغان کډوال او یو شمېر راستانه شوي بیا شکایت کوي چې دوی بد ورځې ګالي او د ملاتړ او لاسنیوي هیڅوک نشته. حدیث پر دې سره خبرې کړي.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماسک رایفانه قرضدار هستیم.
ابو الفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس ته مختوړل لپاره پاکستان ته راغلی، خو یې اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. موړی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلی دی. د پلار می دواړه پښتورګي لمنځه تللی، ما خپل یو هغه ورته ورکړه. مور می هم ناروغه ده، ویزه نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېری دي، عاجل مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې درې کال وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
ځانو بچه د وطن است
میرمن او بچان می په افغانستان کې پاتې دي. دا چې جمعي دی او هوا ډیره سړه ده او موږ په ویلر پرتیسیمه کې ژوند کوو. هلته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وي، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپنا د نشټوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 6.3 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به یې اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي دي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هیواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمیر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواده ووتل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې مراسم د سړې هوا په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه ترسره کیږي. تفصیل له صفی الله سنګزی اورو.
د لوړې تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانۍ شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغه مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمامه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینی کړي چې لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگتن ډي سي ته ورغلي. لیدرلی د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړې مراسمو د لیدو لپاره راغله، رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړې په ورځ د کانګرس مانی ته څیرمه د هزارو ترڅنګ ووسو. نو واقعیا چې خواشینی یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې کوي. د لوړې مراسم د واشنگتن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړی تر مراسمو وروسته به ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اول ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالد ټرمپ خپل لومړی دوره جمهوری ریاست کې د 2020 کال په جنوري کې د کار په اول ورځ یوازې یو اجرایی فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایی فرمانونو تمه لري. ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اول ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 12 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو، چې دا شمیر په وروستیو دوو کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ټرمپ هم درز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن د اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخښل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې يرغل وروړی او لډلې څه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالد ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
و موریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د لوړې مراسم تر سره کوي. ډونالد ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوختم ولسمشر دی او طالبان هم هیله مندي چې د تبلار هوار شي چې د واشنگټن او کابل اړیکه عادي شي. دا چې دا اړیکه رښتیا هم عادي کېدل شي او که چیرته ټرمپ پر طالبانو فشار راوړي څه پایله به ولري. احمد شیبر پر دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ له انتخابېدو وروسته په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د افغانانو ترمنځ د بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن په دریځ کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بنانه ګامونه اوچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مند دي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د شغل ټرمپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په ومه چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه په میلیارډونو ډالر څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي. دا کار جو بایدن کوي.
د ټرمپ لدی درې سره هغه ته ځینې نشتې کسان هم نسره دي. لدی ټلې د باندینې او چارو وزارت لپاره د ټرمپ نوماند مارکو روپیو پر اوسه کال د مارچ په میاشت کې د امریکا سناتو یو طرح وړاندې کړه چې په هغه کې غوښتي وو چې تر هغه وخت دی پر افغانستان د امریکا مرستې بندې شي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې طالبان لدی پیسو مالیا اخلي. لدی ټلې یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا سجی راډو ته وویل چې طالبان لدی پیسو لس فیصد مالیا اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. شاغلی اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمه بولي.
د دې پیسو بندیدل مستقیم تاثیر په ولس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان ته دغه مرستې ترلاسه نه کړي، بیا نو دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولای، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیا او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کیشي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د اکسپانې دې پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکاری ته غوره شوی مایک والټس لاغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره د دوحې پر شوي هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له 13 میاشتو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 19مه له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصر الله ستانکزای وای
چیرې ټرمپ یا د ټرمپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ شي. دا حالت هم په د افغانستان په ګټه نه ده. یعنی په اوسنیو حالت کې د افغانستان واکمنان باید قطبندیو ته لاړ نه شي. مطلوبه لاره دا ده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت لماین و چینلونو نمختر آسی و آقا تعهدات افتسن رویوال صدق کردی لکه دی بشری حقوق رعایت، لکه دی سالم اداری را منستکول رویوال طولن که جواب برکون که دولت دا باید را منستکی.
د طالبانو پر حکومت د نړیوال ټولنې یو سخت نیوکه داده چې بشری حقوق په ځانګړي ډول د شوزو حقوق نه رعایتوي. دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې په بل کال د ډسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړې وڅنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بندې کړې. د ښځو د حقونو فعال او د سیاسي چارو کتونکي زر کمل یار وای چې د افغانستان د بهرني مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو له بندیز سره ارتباط لري. دا هیله منه ده چې د امریکا نوی ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې وه چې د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري. نو زه فکر نه کوم چې ترامپ د هموشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغاړه ونه وکړي.
اغلی ملیار زیاته کړه چې ټرمپ د دوهې د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې ګړندې کړې. د دوهې پر تړون د جو بایدن د اداري چارواکو انتقادونه لرل. د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید د بایدن مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظرې پر مهال پر ټرمپ یو سخت نیوکه د همدې تړون په تړاو وکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په بیرابلو لاندو څپو د لاسرسي ورده او د مخام لښپګو بیا د سهار تر شپګو په منځنۍ 1299 څپو خبرونه لري. د انګلستان په پلازمینه لندن کې پرون یکشنبه د جنوري 19 نیټه د لزګون افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه. ګډونوالو پر کرکټ سربیره د افغانستان د نورو سپورتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ او ویل چې لوبې باید له سیاست لرې وساتل شي. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالي په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله. د غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړیو د یولیک لارې د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ غوښتي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو او جنو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوې غونډې ګډونوالي او د افغانستان ولسی جرګې پخوانی وکیل شکری بارکزی په خپلو سرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس یوازې په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو او هویت استازولي کوي او نړیوال دی د یوازینې خوخی له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه
تمثيل ده کزمون کرکټ ټیم ده کزمون فوتبال ده کزمون اتلان په اولمپیک ده کزمون تکواندو کاران ده کزمون فری فایټران ده هر یو د افغانستان د برخي د خاوري د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
د غراز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره به خپل مبارزه همدلته نه ختموي بلکې له هر ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. د ښاغلي غفوري په وینا
اصل هدف زمونږ د پروګرام او زمونږ خپل ملي منافع څنګه وکړي ملی منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډیر زیږ دي اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، امارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع هماجه کرکټ ټیم زمونږه یوازینی چیشته چې د افغانستان کمال غیرت یې په هر دنیا متبره پاو. تاسو ته ملي منافع دي چې موږ ته ژوند ساتو.
د یادې غونډې د پریکړلیک په مادو کې لیکل شوی و چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیر ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړلیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي. د ولې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د جنوري په 14 نیټه هم د برتانیا د پارلمان مخې ته ګڼ شمېر افغانانو د یو لارون په ترڅ کې د دې هیواد د پارلمان په غړي او حکومت غږ وکړ چې د افغان کرکټ د بندیز په موخه پیل کړی کمپاین دې پای ته ورسوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د نورو لارو مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي فبروري میاشتې 15 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتلانو په جام کې په لومړي ځل برخه واخلي او خپلې ګروپي سیالۍ له انګلستان، سویلي افریقا او استرالیا سره ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سال دی وروره بخیر جوړ تکړه تازه که خوړم ستړی مزه کوم ستړی مزه په دا راډیو کې تیتی شکار کوي محترمونو. زه د گیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې د چور سوینې د تیات سوي زر افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکی درې ورځې په لګرځولي څلور ورځې په لګرځولي د وی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حکس دی دغه سوي بل خو دغه مجاهدین چې دی ورور زفر په غواړي بل خلک ډېر ستړي کړی دي.
سلام د ډبلیو پی انجنیرانو مشران ته سلام وایي. د میګان د بغلان د ولسوالۍ د میګان د کلی څخه نن د یکشنبه ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشران ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ژغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه وو د کچکبر په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا هیڅ
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره خن تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مونږ دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي دا رضاکاران بولي د دغه کلی دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسیږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نوې دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پیغ دغه غواړي هغه د رضاکارانو مان غواړي امیر در استوم.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 40 500
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ومی ورځې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې له بیلابیلو زاویو ورته د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې ده. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو ته